وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. درنو دوستانو، ساج ملندې مو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما د 10 بجو په خبرونه کې د ازادي راډیو مجله خبرېږي، خو مخکې تر هغې رپورټونه او خبرونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونۍ لپاره تمدید شوه. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلي اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا 50مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونۍ لپاره تمدید شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ملکی مامورینو ته خبرداري ورکړې چې د قرنطین پر مهال د ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي او د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې په کابل ښار کې د ګرځبندیز هم د روانو 3 اونیو په مخه تمدید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له کابل ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه ډډه وکړي، کنه د پولیسو له جدي پوښتنو او ګورویګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 3 اونۍ مخکې په پلازمینه کې قرنطین نافذ کړ. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ شمېره چې پرون د عامې روغتیا وزارت اعلان کړه 840 کسانو ته لوړه شوې او په دې ناروغۍ تر اوسه 10 کسان په افغانستان کې مړه شوي دي. د شمېرې پرونې دی او ښایي لوړې شوې. د بګرام هوایي ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په پروان کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ قمندان الوزي احمدي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه. ویلي تیره شپه 10 بجې دا کارګران د هوایي ډګر درېمې دروازې ته د خپلې دندې لپاره روان و چې پر موټر یې د 2 موټرسایکل سپرو لخوا برید شوی. د سرچینې په وینا په دې برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. ښاغلی الوزي د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه وویل ټول افغانان وو او ډېر د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسېدونکي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او امنیتي چارواکي وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم ښارګوټي کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکي کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. دا ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام د تورخم ګمرک د مدیریت په خروجي دروازه کې وشوه. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د پیښې قربانیان په یو کورلا موټر کې سپاره و چې ماین پرې وچاودید. دا د چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې دیره شاهین قلي اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د 2 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د 209 شاهین قلي اردو ویان حنیف رضایی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان پرون هغه مهال وژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
هوایی
زموږ هوایی ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایی او ځمکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې 2 وسلوال طالبان مړه او 11 نور ټپیان شول. د دښمن یو هایلکس موټر له بېلابېلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی. په خپلواکه توګه دا ډول ادعاو سپیناوی مشکل دی او طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 50مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. پوتین پرون په یوه امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د 9مې په مناسبت د پراخ پوځي پرېډ په ګډون ټول مراسم د تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین وویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له اوسه نیول شوی وای او په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی، خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا د خطر له تیردو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي.
Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня.
پوتین وای موږ به دا غواخ چې ورسره مخ یو له مخې لري کړو بیا به حتما د میدان هم په مناسبت ټول پلان شوی مراسم ترسره کړو. دا کرملن د پریکړې له مخې د میدان هم نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډېدلې. دا روسیې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روان اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچه قسمي قرنطین اعلان کړی. په روسیې کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 28,000 او د مړو شمیر 222 ته رسیدلی دی. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. د تاجکستان یوې محکمې پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمې له پایله انتقادونه شوي او د رسنیو د څار ډلو دا د تروریزم په نوم یو بې مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمې په پای کې وویل که څه هم د موکل به د استناب غوښتنه ونه کړي خو پر ده لګېدلې تورونه ردی. شریفوف ته څارنوالانو 2 کاله او 4 میاشتې بند غوښتی و. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورني سیاست او دیني مسایلو په اړه لیکنې کوي د جنوري 28 نیټه د قومي نژادي پارونه او د مذهبي کرکې د خپرولو او همداراز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی. د شریفوف پلار د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو له تاجکي څانګې سره په خبرو کې د ده پر زوی لګېدلې تورونه رد کړل. وی ویل چې هغه په خپلو لیکنو کې ځوانان هڅول چې له تروریستي تحریکونو او ډلو سره یو ځای نه شي. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو د عیسویانو د ارتودکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون 4 تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې 22 اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14 کیف ته وسپارل شول. یو بلتون پالو هم تایید کړی چې اوکراینی چارواکو دوی ته 14 اسیران سپارلي. د اوکراین او روسیې استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل په 19 نیټه د ارتودکس عیسویانو د ایستر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د اقدامات ستایلي دي او ویلي دي هیله لري چې دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د باور او اعتماد پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. خبرونه مولا ازادۍ راډیونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې له نور تفصیل سره پیدا کړئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. که چیرې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د الوتکو پر پروازونو محدودیتونه دوام وکړي د افغانستان پر صادراتو به منفي اغیزې وکړي. د اندېښنا د افغانستان د سوداګرۍ د خونی چارواکو ښودلې. احمد شیبر پرې ریپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه اندېښمنه ده چې د کرونا وایرس خپرېدو له ویرې که چیرته د الوتکو بندیزونه دوام پیدا کړي د افغانستان پر صادراتو به یې منفي اغیز پسې پراخ شي. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل په زرګونو ټنه میوه چې تر اوسه باید روان کال صادره شوې وای درېدلې ده.
تقریبا تر اوسه پورې 1,000-2,000 ټنه کېږي چې دا د هوایي کوریډور د لارې نه اروپا ته او همدارنګه چین ته، هندوستان ته، امارات ته او د آسیایي ملکونو ته، ترکیه ته خصوصا انتقالېدله. هغه ټوله ودرېدله او همې سرمایهدار ته ضرر دی او همې دولتونو ته ضرر دی، همې شرکتونو ته ضرر دی.
شاغلی علی کوزی زیاته کړه چې د زعفرانو، زیرې، شیرین بویا او هنګ صادرات هم له 2 اونیو راهیسې درېدلې دي. د نوموړي په وینا ځینې شیان داسې دي که ژر صادر نشي خرابېږي.
دا اوس هم زمونږ سلطنه جلغوزي چې وخت تیریږي او دا توریږي، خرابېږي او دا اوس هم پراته دي انتقال ته چې باید دا ممکن ته انتقال کړو، انتقالولی نشو. دا کاملا زمونږ په تجارانو باندې تاوان دی او دا بیا په هغه نرخ باندې چې پخوا خرڅېدل په هغه نرخ باندې نه خرڅېږي.
چین ته د افغانستان صادرات په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه 1,500,000,000 ډالرو ته رسیږي. په دې ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ یې عربي هوایي چلند اعلان وکړ چې افغانستان ته به ډیر ژر بیرته د مسافرو الوتنې او همداراز کارګو الوتنې پیل کړي. په نوري نړۍ کې هم د حواله لارې کارګو الوتنې د راپورونو له مخې زیات شوي دي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په باور د هوایي کوریډورونو ترڅنګ د افغانستان صادرات د کرونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو د مځکې له لارې هم اغیزمن کړي دي. د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای چې دوی میاشتې وشوي چې د کراچۍ لاري افغانستان هیڅ صادرات نه دي کړي. یو څه معدني شیان، څه وچ میوه او غالۍ د ایران لاري متحد عربي اماراتو ته صادر شوي دي چې ټول شاوخوا شل کانټینره کې شي. په عادي حالت کې به افغانستان د میاشتې له 400 تر 500 کانټینره مالونه صادرول. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیره هیئت غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه افغانستان ته د تجارتي بندیزونو له امله شاوخوا 10 میلیونه ډالر زیان رسیدلی دی. خو ښه خبره د اوس لپاره دا ده چې د افغانستان د تازه میوو د صادراتو وخت نه دی رارسیدلی، که نه د دې زیان کچه به خورا لوړه وای. په نړۍ کې د سوداګرۍ په برخه کې وروسته له 2 اونیو بندیزونو چې لا هم اکثر پر خپل ځای د روانه اونۍ د اسانتیاو د رامنځته کېدو ژمنې وشوې. دا ژمنې او بیا عملي هڅې وروسته تر دې زیاتې شوې چې د سې شنبې په ورځ د پیسو نړیوال صندوق په خپل نوي راپور کې د نړۍ اقتصاد ته د کورونا ویروس له امله د لګېدلیو بندیزونو په خاطر ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د دې راپور له مخې به د اکثر شتمنو هیوادو اقتصاد روان کال منفي وي او د افغانستان په څیر د یو شمېر کمزورو اقتصادونو ستونزه به دا وي چې دغه وړ اقتصاد به یې هم خراب شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا ویروس خپرېدو په نړۍ کې نورو هیوادونو ته ګڼ اقتصادي زیانونه راوړي. دغه اقتصادي زیانونه ډیرو هوایي شرکتونو ته چې په نړیواله سطحې تر ډیره الوتنې بندې شوي هم رسیدلي. تفصیل به د سالی محمد سالی په ریپورت کې واورو.
د کرونا وایرس خپرېدو په نړۍ کې هوایي شرکتونه هم په اقتصادي لحاظ زیانمن کړي او مخکنیو ارزونو ته په پام سره دغه مالی زیانونه به لا پسې پراخ سي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د کرونا وایرس خپرېدو له کبله شایي روان میلادي کال د نړۍ هوایي شرکتونه شاوخوا 344 میلیارد ډالر زیان وګالي. د هوایي ترانسپورت نړیوال انجمن یا IATA وایي دوی تیرې میاشتې اټکل کړی و چې هوایي شرکتونو ته به تر دې اندازې لږ مالی زیانونه ورسیږي. دغه انجمن په مارچ میاشت کې اټکل کړی و چې په 2020 میلادي کال کې به هوایي شرکتونه د کرونا وایرس له کبله 114 میلیارد ډالر زیان وګوري، خو اوس د زیان دغه اندازه 314 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. د دې انجمن عمومي مشر الکساندر دی جونیاک له رویټرز اژانس سره د سکایپ له لارې په مرکه کې وویل:
The reason for that is, first of all, the extension of the
تر ټولو مخکې یو دلیل دا دی چې په ګڼو هیوادونو کې حکومتونو کوربند پر سفرونو بندیز او محدودیتونه تمدید کړل چې په 2020 میلادي کال کې له دې درکه د ژور اقتصادي رکود اټکل کوو. په نړۍ کې د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله نړیوالې الوتنې شاوخوا 95% بندې سوي دي. په ګڼو هیوادونو کې پر نړیوالو سفرونو په هیوادونو کې دننه د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو او په عامه د دوی پر راټولېدو بندیز او محدودیتونه لګول سوي دي. د هوایي ترانسپورت نړیوال انجمن عمومي مشر وایي د نړۍ په سطحه د هوایي شرکتونو د اړوندو 25 میلیونه کسانو دندې په خطر کې دي. د الکساندر دی جونیاک په خبره که څه هم ځینو حکومتونو د بندیزونو او محدودیتونو د کمولو اقدامات پیل کړي، خو د په وینا چې وضعیت لا هم کړکېچن دی. د هوایي ترانسپورت نړیوال انجمن عمومي مشر شغلی جونیاک وویل: موږ د بقا لپاره مبارزه کوو. واقعا د پیسو له کموالي سره مخامخېدونکي یو او د بقا لپاره دغو پیسو ته سخت اړتیا لرو څو راغلي خلا ډکه کړو. دا درې څلور میاشتنۍ ناوړه موده چې په مخکې موده له عوایدو به تشه وي او موږ ته به لا هم په مالي لحاظ سخته تمامه سي. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او په دې وایرس د مړو کسانو شمیر تر 1,20,000 اوښتی دی. د نړۍ ځینې هیوادونه اوس هڅه کوي چې د دغه وایرس له کبله د پیښ سوي مالي زیان د جبران لپاره لګول سوي محدودیتونه ورو ورو راکم کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
بیټلز یا بیټلان د انګلستان د موسیقي یو ډیره پیژندل شوې ډله وو. لا هم ده د ډلې په 1968 میلادي کال کې د انګلستان د لیورپول خاره د پاپ او راک موسیقي پیل کړه. حتی د افغانستان په پخوانیو عکسونو کې بیټل پتلونونه، بیټل ویښتان او د موسیقي هغه رنگ په اسانۍ لیدل کیږي. د دې ډلې ځینې ارزښناک وسایل او لاسي نوټونه په نیویار کې د مزایدي یوې ادارې خرڅلاو ته ایښي. نور جزئیات په دې ریپورت کې چې فرشتي جلال سي چمتو کړي.